آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. ده فبروری 14 په نړۍ کې د مینې ورځ ده. څرنګه دا ورځ د عشق ورځ ټاکل شوې ده؟ وړاندې به یې په خپرونه کې واورئ. په ادبیاتو کې شاید تر بل هر ژانر شعر ناویل احساسات ښه بیان کړي، نو په خپرونه کې شعرونه لرو.
چې ته لاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت، ګلابونو غریبۍ نه خپل ښایست په یوه څاس کې باران خرڅ کړ.
د همدې شعر له شاعر نور محمد لهو سره شخېدلی یم.
دا باید خپل لوستونکی اوریدونکی باید تصور وکړي چې څوک و، چیرته لاړه او چیرته ځي. دا
د خپرونې ډېره برخه د شعر نقد ته ځانګړې شوې ده. په نړۍ کې د فبروري 14 د عشق ورځ ده. څرنګه دې ورځې ته د مینې ورځ وایي؟ وړاندې به یې کیسه درته بیان کړم، خو لومړی به دې ته راشو چې عشق څه دی. له فلسفي لحاظه عشق یوازې یو احساس نه دی، د حقیقت د موندنې، ځان پیژندنې او معنویت ترلاسه کولو یوه لاره ده. په فلسفه کې عشق انسان ته دا ورښیي چې د ظاهري مادي ژوند ورهاخوا د معنوي او تلپاتې ښکلا لټه وکړي. د افلاطون په نظر عشق دوه ډوله دی، یوې ظاهري بلې روحاني دی. د صوفیانو په نظر هم عشق دوی بڼې لري. مجازي عشق دی چې له مخلوق او طبیعت سره وي، او حقیقي عشق چې له خدای سره وي. د عشق څیړل د فلسفې کار دی. فریدریخ نیچه وایي چې عشق باید د انسان د ارادې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د هغه د کمزوري کولو لپاره. او بل فیلسوف ژان پل سارتر عشق د آزادۍ او انتخاب یوه تجربه بولي، چې د ده په باور عشق باید د مقابل لوري آزادي او شخصیت ته درناوی وکړي، او هغه د خپلې غوښتنې لپاره محدود نه کړي. د فبروري 14 هر کال په نړۍ کې د والنټاین د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا د عشق د لمانځلو ورځ ده چې په نړۍ کې تر ډېره ځوانان یو بل ته مبارکۍ ورکوي. له پیړیو راهیسې په نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. کله چې کیسه زړه شي، خو د زړه شي، بیا د خلکو ډېر ورپام کیږي، او انسانان هڅه کوي چې د خوښۍ یوه ورځ پردی نه کړي، خپله یې کړي، حتی که د نورو کلتور هم وي. که څه هم د والنټاین د لمانځلو کلتور اروپایی دی، خو جاپانیان هم لمانځي. د جنوبی کوریا په څیر پرمختللي ولسونه هم د والنټاین جشن نه پریږدي، البته له اروپایي دود سره په څه توپیر. په اروپا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګډۍ یو بل ته ورکوي، او په سیول او توکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په سکندنوي هیوادونو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړه کیږي. د همدې لپاره د والنټاین ورځ د عشق او مینې سیمبول ګڼي، خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي. د والنټاین یوه ریشه چې اصلي ګڼل کیږي لرغوني روم ته رسیږي. د یوه روایت له مخې په دې ورځ به د لرغوني روم په واټونو کې وزې قرباني کېدې، بیا به یې د وزو په څرمن یو بل وهل. په دې ورځ به نجونې ډېرې بهر راوتلې. دوی په دې باور وي که د وزې په پوست ولګیږي امیندواره به شي، ډېر ماشومان به وزې شوي او زیږون به یې اسانه شي. په دې ورځ داسې دود هم و چې په یوه ډبي کې به یې د نجونو نومونه لیکلي وو. چې هر هلک به دې ډبي ته لاس کړ او د کومې نجلۍ نوم به یې په ګوتو راغی، دی به له دې نجلۍ سره ملګری شو. دا ملګرتیا به کله ناکله تر واده ورسېده. په اروپا کې چې یو وخت مسیحیت له سیاسي پلوه هم واکمن و، نو ځینو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونه نیول شي، په دې ورځ کې دیني ریښې وپلټلې. داسې روایت دی چې والنټاین کشش و، خو د دې کشش په اړه بېلابېل روایتونه شته. ډېر په دې باور دي چې والنټاین په درېیمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني و. پاپ جلازیوس د 1498 میلادي کال د فبروري 14 د والنټاین په نوم موله، خو په روایتونو کې درې والنټاین شته. معلومه نه ده چې د کوم یو رسول منځله، یو هغه یو دی چې په درېمه میلادي لسیزه کې وشل شوی، بل والنټاین د انټرام نشار کشش وو، درېم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وشل شوی دی. د دې دوو وروستیو پړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوې دي. مشهور والنټاین هغه دی چې د امپراتور کلادیوس له فرمانه سرغړونه کړې ده. د په 270 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلاودیوس ویلی وو چې هغه ځوانان چې ودونه نه دي کړي هغوی ښه جګړه کولی شي، نو په پوځ کې د ودونو مخه ونیوله. خو والنټاین د عشق په نوم پټې نکاح وی تړلې. دا والنټاین مشهور شو. اخر امپراتور خبر شو، د زندانی کړ. د په زندان کې په یو ساتون کې مین شو، او دا خبره چې افشا شوه امپراتور د سرغوڅولو امر وکړ او وی واشه. دا سویل کیږي چې د اعدام په شپه والنټاین خپل معشوقې ته لیک ولیکه، او په اخر کې ولیکل ستا والنټاین. دغه جمله تر ننه د والنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان و بل تلیکي. د والنټاین لومړنۍ کیسه شفاهي روایت شوې دي، او تر اوسه په نړۍ کې دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریتانیا په کتابتون کې خوندی دی چې دا د رومي والنټاین نه دی، د یو فرانسوي دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکلی دی. دی دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو، او له هغه ځایه خپلې معشوقې ته ولیکل، زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیریږي. د دې لیک لاندې والنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 50 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته. د دې لیک په اخره کې عاشق معشوقې ته د والنټاین خطاب کړی دی. د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته. کله آدم خان او شیرینو ده، کله پتی خان او رابیه ده، کله لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او جولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یو عشق په خوانی کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونی ریشه لري، دومره په خوانی چې آغاز یې نشي تعیین دی. د عمومیت له امله عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی، خو هغه څه چې عشق ډیر شاربلې پرته له شکه چې شعر دی. دا سدي راډیوي مجلې په دې ګڼه کې شعر لرو، د شعر نقد لرو، او کرا سره وي له شعر سره دا مجله رانغاړو.
آزادی راډیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی راډیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو سره شخیدلایم. لمړی به یو شعر تری واورو، بیا به په همدې شعر د دې نظر د سره شریک کړم.
دردمنه سپېلی چتلاړې چتلاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګ شین رنگ والوت. ګلابونو غریبینه خپل ښایست په یو څاس کې باران خرڅ کړ. د کړکۍ پر آینه مې ستا په ګوتو د سپرلی لیکلی نوم راته د زخم په څیر درد کا. څوم کال شو د ګرجنې آینې ته باران لاس ور وړی نه دی. آ درد منه شنه شپېلۍ چې ستا یادونه یې سینه کې په نواو زما جسم کې دننه سره لمبه شوه. چې ته لاړې ستا په تک سره دنیا هم شوه بېرحمه. یو سین هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپلې سینې ته بیا پرېنهخود. چې ته لاړې دیوالونو نه کړکیو سفر وکړ، زما لپو نه مرغیو سفر وکړ، د صحرا نه لکه شرم سور رنگ والوت، ترې مینو سرو رېدیو سفر وکړ. راسه راسه په پستو پستو پاپیو نورت صادر پسې خیژي د هوسیو. دا دې ډېر فصلونه وشول، هر ډنډر څخه تصویر د خپل ګل هیر دی. راسه راسه چې له سره حافظه د بوټو بیرته راژوندی سي. راسه راسه چې بېتا دا ټوله ځمکه زخمی ښکاري.
لو سب دا شعر ما ته ډېر خوند راکو، د یو لوستونکي په صفت. یعنی د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنگ والوت. په دې شیر کې شین رنگ اور الوزی، سور رنگ الوزی، سور رنگ د وجود دننه سره لمبه کوي کنه. پیکاسو وای رنگونه لکه راتلونکو د احساساتو تغیرات تعقیبوي. د دې شیر تصویرونه تصویري ابهام جوړوي، یعنی لکه څنګه چې ما وویل لوستونکی له ځان سره ممکن وای چې له دیوالونو څنګه کړکۍ سفر کوي. دا استعاري جمله دا د ژور فراق معنا شیندي. کله چې مو دا شعر لیکله اوسه، داسې فکر مو نه کوو چې ممکن ځینې لوستونکي د هنري ابهام په ځای فکر وکړي چې مطلب مبهم شوی نه دی رسېدلی.
کومه شاعري چې نن سبا په اروپا کې روانه ده، دلته هڅه دا ده چې شعر باید یو څه مبهم وي. له مبهم د مطلب دا ده چې یعنی د یو شعر یا د یوې کرښې نه
اصلا ځانته یو معنا واخیستلی سي. یعنی پرته له شکه چې ابهام د شعر ښکلا زیاتوي، لوستونکی هڅوي چې ځان باندې پوه کړي او په حقیقت کې شاعر په شعر کې خپل لوستونکی شریکوي چې د خپل معنا ترې واخلي. همدې شعر کې زماني ابهام هم شته. مثلا څوک تللی، کله تللی په فزیکي حساب، ممکن څوک حساب کې چې او ممکن په سمبولیک حساب کې چې دا مرګ دی کنه. نو ابهام شعر ته په دې شک نشته چې ښکلا ورکوي او هر څوک په خپل حساب باندې تعبیرولی شي، خو دا شرط ته چې په هنري منطق برابر وي. د ابهام په اړه باندې که نور له تاسو واور
یو مثال وکړم په دې خاطر چې موږ د موضوع لږ در روښانه شي. وایي چې هغه لار خو غږ لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دا یو جمله ده، دلته معلومه ده چې څوک لار چېرته لار. معمولا دغه شیان موږ نه غواړو په مبهمو جملو کې یا شاعرۍ کې موږ فایل معلوم کړو او د هغه ځای معلوم کړو. دا باید خپله لوستونکی یا اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک وو، چېرته لاړ او چېرته ځي. دا مثلا موږ دې جمله کې وو چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دلته ګوره یو څو داسې معنا ورنه اخلي چې کېدای شي د دغه کس دا غږ د شاعر په غوږ کې پاتې شوی وي، یا بل کس وایي چې کېدای شي یو څوک ده دغه کس چې تللی د هغه د غږ تقلید کوي په کوڅه کې څوک اوري. مثلا ځینې بیا کېدای شي روانشناس وایي چې دا کېدای شي چې شاعر په یو ډول ناروغي اخته شوی، د اسکیزفرنی په ناروغي باندې اخته شوی وي. اسکیزفرنی داسې یو ناروغي ده چې یو کس نه ده خو تاسو یې غږ اوري. یا مثلا یو څوک نشته هغه تصور کوي چې هغه شته همدغه اوس تاسو ته وایي دښته پاسې یې حرکت وکړه ته قمانده درکې یو څه تم دي کې. دا یو ډول ناروغي. یا یو بل حس نه دا کېدای شي د ډېرې مینې په وجه څوک چې په چاپ سره ډېر هم جنګ کېږي، یو وخت هغه غږ په لاشوري ډول مثلا دا یې اورېدلی شي. یعنې دغه یوازې دغه جملې مثلا درې تفسیره راوبېستل.
ځینې کسان په دې ټینګار کوي چې له زړو وسلو به کار نه اخلو په شعر کې. یعنی مثلا مبالغه، مخکې د فراق مسله تاسو په شعر کې یاده شوې، فتن مبالغه به نه کوو. تاسو په دې شعر کې وایسئ چې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنگ والوت. دلته د محبوبې له تګ سره ټول طبیعت ښکلا بایلي. دا شاعرانه مبالغه ده چې د فراق لپاره کارېدلې. هغه څه چې په کلاسیک شعر کې ډیر بیلګې لرو، خو کله چې همدا مبالغه په نوې بڼه وړاندې شي شعر نوی کوي.
یو خو مثلا موږ تاسو مطلب ته د لوخو را کنه د کلمات او یا مثلا
نه مبالغه په خپل او بخښي. ما مطلب دا ده چې ځین کسان له دې سره مخالفت کوي چې مبالغه له مبالغه باید لاس واخلو.
یعنی مبالغه خپل یو ادبي صنعت ده. مثلا کومه دا ته نو واسو هم مثلا تاسو دغه هندي سب شاعري چې وګورئ د هغې ټول هغه قوت په مبالغه او له مبالغې نه پورته یو شی چې ورته وایي چې هغه هېڅ په منطق کې نه جوړېږي، هغه ته مته غلو وایي هغه حالت ده. خو شاعري هندي شاعري د دغې له حده زیاته پورته غلو حالت ښایسته کړې ده. خو دا د وخت په تېرېدو سره چې کله چې ډېر هغه ریالیټیټ هنر تم را مخه کېږي او څه موږ غواړو چې ژوند د ورځني پیښو سره هم عیار کړو، دلته دغه مبالغې بیا خپل ځای پرېږدي او څه منطقي حالت ته راګرځي. او زبان په شاعري کې داسې کومه مبالغه ده دا باید وویل شي چې مثلا د ستا په تګ باندې ټول طبیعت خفه ده تلاړې یعنی هر څه خزان شول دا د یو چا د دید نه یو ژور د ژور خفګان بیان ده او بل په دې خاطر چې مونږ د خپل احساسات داسې حسي کو قابل لام شي کو مونږ مجبورو چې دلته له شنه رنګ نه له کمیس نه له دغو اشیاو څخه استفاده وکړو تر څو زمونږ لوستونکی دغه زمونږ احساسات په داسې ملموسه بڼه مثلا د حس کې لام شي
یعنې له هر څه یعنی مطلب دا ده له هرې وسیلې شاعر او هنرمند باید استفاده وکړي خو تکرار وسیله بیرته په تکرار باندې تکرار نه کی او تاسو دا کار نه دی کړی په همدې چې ته لاړې شعر کې لاهوسه کده یو دوه الفاظ په برخه کې څوک وایي چې بدلیدل غواړي مثلا پهلې په شرطیه جمله باندې دی چې ته لاړې په کلماتو کې تر هر څه فیل ډیر تصویري دی تاسو شعر ټول له تصویرونو ډک دی ځکه چې فیل هم زمان رانغاړي او هم اسم یعنی کله چې وایو لاړې یو څوک مو سترګو ته دریږي چې دا یو اسم دی او زمانه مو مخکې دریږي چې تللې نو که همدا فعل مخکې راشي او ولیکي لاړې چې ته لاړې دا تکرار سم دی او کنه
یو څه ګورل چې مونږه یو هغه ته ورته وایي یو څو استلال لرو چې زماني خط ورته وایي زمانی خط بس شاید چې وای یو مثلا سهار او بیا غرمه سو بیا ماخام سو شپه سو بیا سهار یا هغه ماشوم او بیا ځوان سو بیا بودا سو لار دا خط نه ده چې دا منظم راځي دا ټرمونه دا باید مونږ ګډوډ کو زه هم مثال به ورکم دا پتا زما د ماشوم تو په کوڅو کې ستا د قدمونو आवाज مثلا اوریدل کیږي یعنی مونږ ډیر شاته لاړو تا د مثلا زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز اورېدل کېږي نو زر کاله وروسته به هم ته په داستانونو او کیسو کې به یادې کړې او نن هم زه یو ځای کې ناست یم او ستا په یاد ژاړم وی مونږ لاړو څو د ماشومتوب ته ورو ته لاړو بیا بیرته لاړو آیندې ته لاړو بیا بیرته راغلو دغه وخت دا اوس موږ چیرته یو دا هغه زماني کوم خط وو هغه مونږ ګډوډ کو ځینې وخت څه کیږي چې معشوقه تللې په تیره زمانه کې ده مونږ اوس را پیوځای کې په حال زمانه کې وسره خبرې کوو ځینې وخت پر
راتلو دا د زمان خطي زمان خبر استاسو ډیره دقیقه ده هنر اصلا خطي زمان تر ډیره پوري نه تعقیبوي لیکن په مجموع کې بیرته یو زمان لري خپل زمان لري شعر هم کیسه هم دلته زما مطلب دا و یعنی چې په شرط باندې تاسو شروع کوي دا جمله چې ته لاړې خو کچر ته همدغه چې ته لاړې د سې کې چې لا د چی تریسته کې چې ورسته پس راولي البته دا خبره ما ځکه درته کوله چې کڅوک نقد کوي د کلماتو په برخه کې نقد ډیر اسانه دی ځکه کلمات د کوم کلمات چې تاسو استعمال کړی دي دا زما هم دي تاسو هم دي د بلم دي د بلم دي د بلم دي نو هر څوک خبر پکې په اسانه کولای شي کنه لیکن که څوک به کلمه تصویري کولای شي نو ولي لا تصویري نشي زما مطلب دا
یو شاید چې مونږ ځینې وخت تر د موسیقۍ او د وزن تر اغلاندې هم یو تر محدودیتونو لاندې هم
د کلمات په برخه کې د همدې شعر په یو بل باندې کې ستا په تک سره دنیا هم شو بے رحمه دلته بے رحمي حکم دی ساس په ټول شعر کې تصویرونه دي تصویر حکم نه وي کنه که څه هم وروسته شایسته تصویر راغلی دی چې یو سیند هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپل سینې ته بیا پرې نه شوت په دې بې رحمه کلمې کې تاسو ته څه رحم ښکاره شوی و چې بې رحمه کړی مو
خو دا خو مطلب پر دې کې ده چې دا شعر تر ډېره حده پورې په استعارو او سمبولونو باندې ولاړ ده دلته سیند دلته کپ دا هغه اشیاء یا کلمات نه دي چې موږ په ظاهره ګورو مثلا کلم سیما کې هغه د مرغې مثال چې ورکه یا مثلا موږ وایو چې کله چې زه وایم زه غمجن یم کنه اول یو مثال راوړم بیا وروسته په دې راو کړم یو جمله ته مثلا یو تصویر ته وایي زه غمجن یم او که زه په دا په شاعري کې راولم زه خمچان یم، نو دا خو نورماله وینا سولا که موږ دا غواړو هنري کړو، کیدای شي داسې یو تصویر ورته جوړ کړو د دې لپاره موږ سمبولونه وکاروو، د دې لپاره استعارې راولو او داسې ظریفه ترکیبونه داسې کولی شو چې ووایي چې کوڅې مثلا کوڅې د غبار په غېږ کې خوب وړي دي او ستړي څراغونه خپل ژیړ باڼه د شپې په لمنې پورې سولوي یا موخي. ګورې دلته غبار، غبار د غم او خاموشي په معنا راغلی دی که نه؟ دلته مثلا کیدای شي د غم غبار د غم یو سمبول یم وګڼو. دلته غبار مثلا نه ده ویل چې ولې تاسو په زوره دلته بیا راته غبار راوسته. غبار په داسې حالت کې چې پاس مثلا تصویرونه بل ډول دي او دا غبار بل ډول راغلی. موږ مطلب دا ده دلته دغه د غم جنوالي کوم درد چې ده دا په د استعارو او غیر مستقیمه توګه د تشبیهاتو د لارو سمبولونو د لارې نه موږ خلکو ته وړاندې کړو، ځکه چې هنر مستقیمه وینا نه ده. اوس دا وګورئ مثلا ستړي څراغونه راغله. ستړی څراغ کله چې موږ ستړی څراغ وایو معمولا څراغ ته موږ روح ورکړه، هغه ته مو انساني صفات ورکړه. نور نه هغه څه دا ستړی څراغ هغه څراغ نه ده چې لګېږي، ځکه هغه ستړی کېږي نه. ستړیا انساني صفات ده موږ دته ورکړه. په استعاره کې هم مثلا شامل شول، لاړ په استعاره بدل شو دا ستړی څراغ، یعنی یو استعاره هم دلته رامنځته شوه. او بل ستړی څراغ په حقیقت کې هغه څراغ ده چې رڼا نور ته تاسو ده ورو ورو هغه کوي. ژیړ باڼه یعنی دا په خپل یو ترکیب څو موږ قصدان رامنځته کړ. ژیړ باڼه هماغه پلوشي دی د څراغ چې لویږي او د تیارو په لمن مثلا مخل، دغه ژیړ باڼه په د تیارو په لمن باندې مخل مانا ده چې هغه نه د مرګ هغه وروستۍ شیبې دي او نور څراغ ستړی ده، نور نه شي کولای وړاندې لاړ شي. مانا زه دومره غمجن یم، وضعیت مې دومره خراب ده چې نور د ژوند دغه بار وړل راته ستونزمن شوي دي. حقیقت کې زموږ مطلب هماغه ده، زموږ غمجنوالی زموږ بېچارګي ده. او موږ د دغه جملې یا د دغه احساس چې زه غمجن یم غواړم دا مې شاعرانه که هنري مې که د دې کار دپاره ته مجبور یم. د تخیل د خروج وسایل چې کوم دي، موږ زیات په شاعرۍ کې په ادبیت باندې فشار دغه چې شاعري یعنی خیال، خیال یعنی تصویر، تصویر همدغه ده. تصویر فقط د همدغه د استعارو د تشبیهاتو په مرسته رامنځته کېږي. که تاسو زما هره کلمه داسې تعقیب کوئ چې دا کلمه ولې دلته راغلې ده یا رنګ ولې درکه مثلا والوت یا تر ټوله طبیعت ولې خفه شو، دغه هر شی هنر. موږ چې کله غواړو یو شی هنري کړو نو موږ مجبور یو چې هغه کوم هنري لوښي دي، هغه کوم وسایل چې دي، هغه خپل احساسات په هغې کې ورګډ کړو ترڅو موږ یوه هنري تابلو رامنځته کړو. مثلا موږ ډېر عمر ویلي دي چې مثلا چې ته لاړې دیوالونو نه کړکۍ وسفر وکړ، مانا دا ده چې په نورمال حالت کې وایي چې یعنې کړکۍ وتړل شوې.
او نه دا خو ډېره هنري ده. خو ما دا ویل چې په همدومره هنري تصویرونو کې کنه کله نا کله یوه نیمه کلمه ممکن ستا په تک سره دنیا هم شوه بې رحمه، د دې بې رحمه تصویر
کله چې مینه خپله چې ده مینه د نفرت، نفرت خپله د بې رحمه یعنی یو هغې ده چې ته رامنځته کېږي. د نفرت په وجه ډېر شیان رامنځته کېږي چې یو پکې همدغه بې رحمي ده. بېرحمي خپله یو شی ده چې د هغه نه نور مثلا داسې پېښې رامنځته کېږي چې بشر نور هم که دا اوسنی زموږ موجوده تاریخ چې په کوم حالت کې روان ده، یو علت یې همدغه ده. مینه ده چې هر څه رامنځته کوي. مینه ده دلته نو معشوقه له هغه قالب نه وځي، د یو فرد فردیت نه راوځي. معشوقه دلته د سولې په سمبول باندې بدلېږي. دلته تصویر ګډېږي. مثلا زما په شاعرۍ کې زیات وخت فوکس یو فرد نه وي، کله کله زما نورو خوا ته. مثلا زه خفه یم، زړه مې تنګ ده. زه یو یو زما یو شعر کې ویلي چې زړه مې تنګ ده، بیا زه په کاڼو باندې غږ کوم. زه دا غمبونه چې ګزارونه را باندې کېږي، ای د سیند په منځ کې پروت مثلا پروت کاڼ یا همداسې نه ده، هغې زه پوښتنه کوم ولې ما د هغه نه پوښتنه کړې. ګورې یو شعر راته ویلي چې دا تا هلته هغه موضوع شروع کړې، بیا دلته راغلی د سیند په منځ کې پراته کاڼې باندې د غږ کړی، نو هغې نه دې بیا پوښتنه مشوره غوښتنه همدردي دې وسطه کړی، ډاکټر سره دې خوالې کړي، ایا زما استاد درد یا نه ده. دا ځکه چې زه هم ګزارونه خورم، او هغه کانه چې مله د سین په مانس کې پروت هر شی به د وګو سپی په باندې لګيږي او هغه صفه لکه دوړه غوړي پاش پاش حالوزی دغه فشار دغه درد د سپی په د کانه په مخ لګيږي دا کانه دوته تر گزار لاندې پروت اما مجبوریت جبر ته زمان دی چې دای باید کانه پاتې شي د تنصیب کانه والا ده دیم دلته پروت او دی به مخمی دلته زما او د دې سرنويش تریا اوس په خلیکو باخ مو سره یو سو زه هغه ډول گزار کوم دای په دغه ډول زه مجبور یم چې د خپل احساس د بیان د پاره چې هغه حسي کم قابل دی لامس چې اوریدونکی ښه پې پوه شي مجبور یم چې هغه ژوندی و تصویرونه ته لکه سیند د کاڼی ده دې ته راګرځم او ورته یم چې دا کله چې تاسو د سیند په منځ کې او کاڼی ګورئ دا کاڼی مجبورم ګورئ هغه کاڼی چې هغه د څپو هغه لومړني فشار لاندې پراته دي هغوی باندې دا څپه چې کله لګېږي ډېر ستر غږ کوي او داسې زړه بوږنوونکی تراس پورته کوي دا دغه غږونه چې دي مستقیما لوستونکی یا د شعر اورېدونکی له موږ سره زموږ په احساساتو کې شریکېږي او دغه صحرا د ژوندۍ لمس کوي دلته هم زمانه چې بېرحمه کېږي یعنی دومره حالات راځي چې خو وخت چې ته ځې د ستا تک خپله یوه بېرحمي وه
مننه لو صاحب د همدې شعر چې ته لاړې شای یو بل کمل دا وي چې زموږ د یو شمېر آزادو شعرونو په رنګ یعنی یوازې تصویرونه نه دي چې سره یو په بل پسې راخلی دي انجام لري په بوټو پیل شوی شعر بیرته په دې ډول د بوټو په تصویر ختمی شي چې راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته راژوندی شي مننه الله صاحب بیا به هم یو شعر سره واورو بیا به خبرې باندې وکړو الله صاحب
د پیروتو پایزیب کاش کې یو ورځ د پتنګیو تازه کوتو یو ناڅاپه لکه ستا تنګه خندا سما د کور زنجیر په کلاس کلاس وشرنګی کې یو شپه مې تر خلا پکې د مرست څراغ شیشې نه ستا د مخ شیرینې وړانګې وشیندل شي او زموږ د کور پیروتې دې په خو پورې پایزیب شي د دې شنه بوټي ارمان خو ور پوره کا دغه ځوان انځورګر غواړي ستا پتان دو قدمونو سرا و سپین تنکی گلونه نقاشی کلی کاش که راشه پا باخچه که می ده صبر و چشبه و نخ کل کلی چه تگی پخی بیر تا دو اوبو غند تازه شی تو تا که اوبا ویلی تا چه چیر تا یو چیز دا شونده واروری د مچکی خواږه ځای باندې دې سور ګلاب غوړي کې زه پوهېږم ته په کله هم را نه شې نه به هم ستا په راتلو زما لمن کې ګلان شنه شي زه پوهېږم ټول خوبونه د اوبو په مخ لیکلي پاتې کېږي زما بخت لکه د اوښکو توده مالګه پری داستا نازک پلونه زخمی کیگی زما ژوند هم څه به وایم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده زما ژوند هم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده
د ښه شاعر یو ځانګړتیا دا ده چې خپل ژبه پیدا کړي خپل ژبه هغه وخت پیدا کیږي چې ځینې الفاظ څوک سره څنګ پسنګ کیږي او نوې معنا ترې واخلي لکه د همدې شعر عنوان د پیروتو پایزیب د دې شعر په پیل کې د دروازې د وره د زنجیر شنګای له خندا سره تشبیه شوی نوې تشبیهات هم شعر نوې کوي له اوس د تشبیه په برخه کې کا پلانډول تصور تشبیه او لکه څنګه
چې امبخت مورته اشاره وکړه د شعر تر ټولو هغه اغه یو خسانه چې زما ډیر خوښي کې او نن سبا دا په د اروپایي شعر کې هم د ټینګار او تاکید پام دی وی چې شعر زیات پات د استعاره او د تشبیه په مرسته باندې پات په خاصي او تشبيه هم باید یو څه نوی وي تاسې موږ باید کوشش وکړو چې کوز بیا هم موږ دا په خوا غونډې عادت تیرو شاعرانو په څیر که بیا هم مثلا وایو چې مخکې د ګل په څیر ده یا د ګلاب په څیر ده دا تشبیه نور د ګل کاملا زړه شوې ده یعنی خلکو ته د سم خوند نه ورکوي نو هڅه باید دا وي چې په تشبیهاتو کې هم موږ باید کوشش وکړو یو داسې یو تشبیه رامنځته کړو چې خلکو ته د عقل که نوی باید یو څه داسې په یو نوي انداز ښکاره شي چې هغوی زموږ د شاعرۍ څخه خوند واخلي یعنې که اوس هم موږ بیا لګیا یو هغه ویل شوي شیان نو هغه تشبیهات چې په زرګونو ځله مثلا ویل شوي کارول شوي هغه بیا کاروو یعنی دا
طبیعي خبره یعنی زاړه شیان که یادوو هم په نوې بڼه باید یاد شي یعنی مثلا رڼا څراغ ته هر څوک ښکاري کمال دا دی چې شاعر مړه څراغ ته د بل د لیدو ارمان وکړي یعنی لکه په دې شعر کې چې او له څراغه د وړانګو تمه ونه کړي د معشوقې د مخ وړانګې یاد کړي لکه تاسو چې دلته په شعر کې یاد کړی دی د تشبیه تر څنګ تضاد هم په شعر کې کمال دی تضاد ستاسو په شعرونو کې ډېر څرک وهي خپله ورځئ که تضاد راځي لهوسه
ونه دغه تضاد هم مثلا پارادوکس تضاد دا تناقضات په بېلابېلو ډولو نومونه یادېږي دا هم یو صنعت ده ډېر ښکلی او نن سبا په نویو شعرونو کې دا یو ضرورت غوندې ده او باید هم وشي ځینې و دا تضادونه په څو ډوله باندې دي یو مثلا داسې ده چې مثلا ما ویلي چې ستا د تورو زلفو یعنې په شپو کې یعنی سپین د ستاد تورو زلفو سپین رڼا ته ناست یم سبق لولم لیک لیکم کنه مثلا داسې یو شی پوره زلفې تورې دي او سپین رڼا د زلفو تور له سپین سره یو تناقض کوي یعنی ضدیت کوي یو ته بل سره خو دا د هنر ښه والی په همدې کې ده چې موږ نه وشي دلته سپین رڼا هغه زلفې چې تورې دي او سپین رڼا هغه کومه ځلا چې پکې ده هغه کومه رڼا چې پکې ده یو خدا ظاهري معنی دا ده بل وخت ځین وخت تور شیان سپینې رڼا وي دا په خپله هم کله کله ځي موضوع ته چې سمبولیکو اړخونو ته ځي یا مثلا موږ په روان هغه کې وایي زه روان یم په لاره خو پښې مې شاته روانې دي دا هم یو تناقض ده زه روان یم په هغې خوا پښې مې دې خوا ځي یا زړه مې په هغه خوا ته ځي یا مثلا ځینې وخت موږ همیشه په نورمال حالت کې اوبه مثلا معمولا ښکته خواته بهیږي که دا موږ په شاعرۍ کې پورته خواته اوبه وو که نه دا یو زد حالت ده یعنې هنر موږ نه دغسې یو شی غواړي
یعنی تضاد یو ډېر مهم شی ده په نوي معاصر شعر کې او حتی په پخواني شعر کې هم ډېر مهم دی ژبه ورسره پراخېږي تصویر پراخی ژب پراخی کنه یعنی ډیر کمالونه لري یو بل شی تکرار د پیروتو پایزی په شیر کې لاهو سه د انوان تکرار یو برخه کې انوان تکرار شوی دی کنه چې کاش کې د مخ وړانګي وشیندل شي او د کور د پیروتو په پښو کې پایزی شي یعنی کله ناکله یو ناشنا شی په شیر کې ځینی شاعران یادوي چې ابهام ده منلو نه وي دلته هر څه عادي منطق نه لري خو شعری منطق لري په دې برخه کې کله وضاحت راکړي چې شعری منطق ته کله توجه پکار ده مثلا مخکې تاسو یو مثال راکو چې څوک مخ ته روان دی خو پښې شاته روان دي دا په عادي منطق برابر نه ده دا تصویر خو په شعری منطق برابر ده چې د ټول شعر په چوکاټ کې چې د چا پښې نه ځي چیرته نو پښې شاته روان وي کده جسمن هم مخ ته روان وي که شعری منطق یو څه واضح کړئ لاوس
یو شی بل ده دا مخکنی په هکله مثلا ما یو تابلو ولیدله یو نقاشي ده هغه یو کس ته روان ده ژمی ده واورې دي خدای چې روان ده باید دا پلونی ده د واورو پر مخ کاري روان ده داسې په څه پلی خو کله چې ورنږدې چې ګوري دی مخامخ روان ده دا خاپونه چې دي دا د پښو څوکې شا خواته دي ته فکر کوي دی مخامخ روان ده خو د ده شا ده د ده تګ هسې ده مطلب باندې مې
پوښتنه او
د بوټو سو کې دی خواته دي د شاخ خواته دي او د شاده روان د مخ هم خو د بوټو سو کې مخ مثلا زما خواته ده اصلا دی به د مخ خواته راشي ځکه د بوټو نه دی خواته دي څوک کې پوندې شاته دی خو دې د شام فاته ده دا په خپل یو په نقاشي کې مثلا په ترسیمي هنر کې هم مثلا دغه شان هغه کېږي خو دلته په اوراغلو د شاعرانه منطق په هکله شاعرانه منطق ځینې وخت یعنی پخوا په دې باندې ډېر ټینګار کېده چې باید یو څه منطق په کې موجود وي مانا دا ده که تاسو وایئ چې ته داسې شونډې دي سرې دي لکه شونډې دي داسې دي لکه د غاټول یا د ریتي کول خو دلته یو منطق دا و چې د شونډو پوستوالی نرموالی او سور رنګ دا د دغه ګل سره ډېر ورته والی لري او بل ریدی یو ګل دی چې په تماس سره دی ولویږي که تاسو داسې نه چې هغه کیښ کاږی یا هغه کوي ما چې لاس په تماس کې دی رالویږي دومره نازک او حساس ده او د معشوقي شونډې هم کېدی شي هم دومره نازک وي یعنې چې د ګوتې په تماس سره هلته د تاسو د ګوتو هغه فشار خواب هلته تاسو ووینې احساس یې کوي که نه ده دلته یو هغه پیدا شو خو ځینې وخت داسې کېږي چې موږ یو شی راخلو چې هغه هېڅ ډول له یو بل سره نامرتبطه شیان موږ یو بل سره یوځای کوو لکه مثلا د اور اوبه مثلا موږ وایو چې دغه شیبه د اور په مخ واله دا دې ته منطق نه شو جوړولی خو که ښه پکې په هنري نظر دې ته دقیق شو او پکې ننوځو موږ دې کې خپل مفهوم اخیستلی شو ځینې وخت موږ ته نوایوالی په کار ده موږ ته نوې استعارې په کار دي سمبولونه په کار دي
په همدې برخه کې وبخښئ د همدې شعري منطق په برخه کې کوم فکر کړی نوی شعر یا مثلا د آزاد شعر چې څوک لیکي دا ټوله یو پارچه ده یو وجود لري په دې وجود کې په خپل منطق پیدا کوي و برخه چې په کایو جمله لوي شعر ستاسو لوي شعر کایو جمله سره واخلم او چاته ول ولم ممکن هغه وایي چې دا خبرې دي ګډي وډي دي لیکن کې په ټول شعر کې څوک ول ولي هلته په خپل ځای کې منطق پیدا کوي دا هنري منطق هم داسې نه ده
یو خو دا ته وسکره په مازمو کې د څه په خوا د سیاو ته هغه وړاندې کېده چې آزاد چیر یو عمومي یو کل یو تصویر لري دا نور تصویرونه چې هغه فرعي تصویرونه د دې لپاره راځي چې هغه مرکزي موضوع خپلې پیاوړې روښانه شي د هایلایټ چې څو ډېر خوري مثلا که زه وایم چې زه د نن هوا هغه ده باران ده د دې لپاره مونږ کولای چې یو سمفونی جوړ کړو مثلا د ځنګل د پاړو غږ کې یو سانګ د ماتې تو غږ د شدید باران طوفان بور بادونه پاڼې خوځي دا دغه نور تصویرونه مونږ ذکر راوړو چې دا زموږ اصلي تصویر سلام راسته و کې دا نور هم د څه پراخ کې او ښایسته کې خو په نننه دا ضرور ده په پای کې نه یو تصویر یو مونږه بیکګراوند سي ما چې ولې ولرته کې ګډوډ نشي ډیر تصویرونه په ماس کې لارت یو ورکه سي او په پای کې په ونسي چې نور بل اخر د شاعر ته غوړي دي کوم تصویرونه غوړدو دي شاپشا په پای کې دا ته غوړي نه موږ سینه وخت د سیام کولای شو چې د بهاب د پاره یو نو صاحب ما یو پښتنه تر هغه او جواب هم نه دی کوم دا شی زو انا هغه لار وخوازید دا څنګه هم دلته پریدو خو دا جمله ته تاسو ظاهرا نو ګورئ دا به رابطه به ارتباط د تخکاری خو خچ په کې زیر شي دا به ته غیر مستقیم د ټول موغو سره باید یو ارتباط باید ولري یا مثلا یو شیر دا شیر نه خود شه او تصویر هم دا و ذهن تر راغی و شمال لګیږي شمال لګیږي خود چنار پانی نه راپی کی یو څوک ستا چې د باد ورغه وای ولټاوی و دلته موږ پوښتنه هم تر تر حق مو خو معمولا اوریدلې دي چې کله شمال لګیږي شمال زته یو سمبول شو دا وخته او چنار هم دلته په لیست راکره راځي مو معمولا اوریدلې کله چې باد وی پانی راپی کی چنار یا دیونو خو ته وی باد ستا خو پانی نه راپی کی ته دا چنار دا څه کیسه ده راز چا سره ده
دلته دا خبره خو سیده دا خو په دغه ځای کې ده لیکن هغه د شیر عمومي کل جوړشت سره یو وی مثلا فکر نکوي چې داس نشي کېدای چې ته دیو خپګان تصویر وړاندې کوي په مجموع کې یو ځای کې نه کېدای شي چې په دې کې د خوشحالي تصویرونه مراشي نورم راشي نورم راشي خو دغه ټول تصویرونه په اخر کې بیا یو شی وي په اخر کې باید
ډیر نه تا خو هغه مثلا ما مسکام وویل چې زه غواړم یو تصویر ته وړاندې کوم زه غمجن یم یعنی زه یوازې یم زه تنها یم زه مثلا پردیس یم زه دا یم دا یو په دې کې یو احساس ده چې زه وړاندې کوم نو کوم نور تصویرونه چې راځي هلته هغه ناشنا تصویرونه هر څه یې په حقیقت کې هغه تصویرونو رول دا ده چې زما دغه اصلي خبره چې زه غمجن یم دا راسره تقویه کړي نورم خایسته کی د سینې چې مثلا مو په خوانې ځین غزلونو کې ګورو یو غزل د چې په پیل کې وایي چې د یو شاعر و خو عثمانه یې د مې مشکل ده او فزای کې د چې شیخ خان سمې په ځواب نه نه یې کې شاید یو ځای کې وایي چې ژاړې ما شو په پسې چې تتل لې دا چې دا چې بیا په بل پیل کې دای و وسال تر سي د لای د لاوي سره خان دي کنه دا په بل بیت کې زی تصوف ته زی او بل شی کې بیا په اخر کې سیاست تر زی په رهبر باندې هم دځي کې یو شی کې یا په دې کې یعنی د سی یو خاص یو واحد تصویر نه وړاندې کې دا کوو هغه مطلب اوس شیر هم په دې محکوم چې واحد مفهوم یا یو طرحه یو شی په تاخ کې دا یو څه مطلب مې را سوال ایزه
او نه واسي ده
دا یو تصویر کې چې زلارسم بیا به دا موضوع را نه ایرې شي
دی بیرته هم د شیر تر شو ده پیروتو پایزیب شیر ته مثلا د دې شیر په دې پایل کې کاش کې راشه په باغچه کې د صبر و چې شوی ونه شکول کړي چې تجب شي بیرته د اوبو غوندې تازه شي لکه څنګه چې تاسو ولوست کنه دلته په اوله برخه کې د هنري منطقه پوری دا خبر کوم دلته په دې اوله برخه کې عادي هنري خبرې دي خو د شیر د دې برخه کمال ده چې اوبو په کې تازه کیږي ریشانه تازه کیږي لکه مخ کې چې تاسو اشاره ورته وکړه یعنی سرچپه قصه باید وي خو پانی ونه خوځي دلته مام ده لو څه ستاسو تصویرونه د سنې د لکه د هغه رسام رسم چې بورس تیری ظاهرا ورته ګوري چې دا بے نظم تیر شوی دی خو په همدې بے نظمی کې یو نظم پکې وی یعنی دا هم هغه یو والی همدې احساس نه کوي یعنی که په نقادانه سترګو خپل شعر ته وګوري
بالکل بالکل بس خپل اوس په نقاشي کې هم مثلا ځینې وخت رنگونه دي چې یو سبک چې دا یو پخوانی انځورګر او په هغه یو هرډه ده وانګو په نوم کې هغه کس څه کول هغه رنگ د سینه کول چې مثلا دغه نارنجي رنگ په کار وکنه نارنجي رنگ ترکیب د ژیړ او سور ده بنفش رنگ هم همدغه چې د آبي یا شین رنگ به سره سره یوځای کی هغه اوس اوسنی نفس چې د دواړه ترکیب یو نارنجي رنگ جوړوي بیا په فهم مخبالی کاری هغه ژیر رنگ بر اخیسته د سر رنگ څنګه ته کې خوده رنگونه څنګه څنګه کې خودل مونتا مکسول یې نه یو ځای کول نه مزه نه وستا سو په تاسو سترګې زاورا وړه د سی ګټ ور ښکارې د داخل څخه رنگونه بل څه کې خودل خو کله چې تاسو بلر شوي د رنگونو بخپله خپل ځانونه ترکیب اول تاسو ته هغه رنگ لرې نه هغه رنگونه به تا ما شي چې دا غوړو
دا تاسو دې شو مثال راکو الله حسب په همدغه مثال کې تاسو په باور د سیم ده چې یو شعر یو هنري شعر چې څوک لولي باید یو څه ځان هم پوي کې چې دغه رنگ او دغه رنگ که بیا سره یو ځای وي دغه مفهوم لري دغه به خو نور هم ورزيات کې
بالکل خو اوس ګور نور هنرول دي دا نه ساده حرکت حرکت په مرسته به یو تخیل یو خیال به وړاندې کوي هر نسا حقیقت کې یو تصویر وړاندې کیږي د حرکتو په مرسته دیو نسا په مفهوم پوهېدل هغه ته یو د نسا یو سواد هم غواړي از په حرکتو پیژنې وروسته کولی شي د هغه د نسا البته هغه نسا غواړي چې د سمې مسلې هغه دي نه هغه نسا وي چې مثلا راغی همدغه رقم موسیقي ده مثلا اوازونه دي مثلا یو سندرغاړی یا یو استاد اوازونه یو ځای کوي مکسي چاندې کمپوز شو ته وي اوازونه چې دې په طبیعت کې له طبیعت نه نو ځکه موسیقي دا زیاتره د دفاع کوي چې موسیقي حلاله ځکه چې موسیقي له غوونو جوړ شوی دی او غوونه چې دې په طبیعت کې دی طبیعت کې څنګه پیدا شوی دا خدای کار دی بیت خبره دې خدای ته کېږي یعنی که څوک موسیقي جوړوي نو دا غوونه به غوونو کې انتخاب کوي کوم غږ ته کوم غږ د وګړو خلګي کوم دا انتخاب شاعر هم دا کار کوي مثلا په نقاشي کې د رنگونو انتخاب ده اوس کما مثلا مخکې ویډیو کې تاسو همیشه آسمان په دغه ډول یعنی آسمان شین نو کېدای شي دغه آسمان په بنفش رنګ کو یا زرغون کو یا یو بل ډول کو یعنی یو تنوع به هم پکې راوستي که چېرې همدغه آسمان په همدې آبي رنګ بېرته ورښکارول لوستونکي دپاره معنا نه لري یا په شاعري کې هم کلمات دي کلمات همدغه کلمات په زرګونو ځله د نورو شیانو لخوا په عین موقعیت په عین اندازه یعنی په هغه یو شی شیندل شوي دي او راټول شوي بیا شیندل شوي حتی داسې دي چې بېخي نو لوستونکی اورېدونکی چې هغه اورېدونکی چې ډېره شعرونه لولي هغه د لرې نه پوهېږي چې ولا دغه کلمه و د دغسې دپاره
له ښاغلي لاهو څخه مننه. په نوي شعر کې نور مهم ټکي هم شته چې له لاهو صاحب سره به دا ازادي راډیو مجلې په بله ګڼه کې پرې وشخېشم. له همدې مرکې سره د دې اونۍ راډیو مجله رانغاړم. زحمت چې بر اجازه اخلم شدی وي.